پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزنوري نوري هر کله کوم. کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو کابل خاریان دغه 14 زیات ولی ډیر اندېښمن کړی دي. ولې د ناامنیو د پیښو مخنیوی نه کیږي په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې وژل سوی دی. په هلمند کې 6000 الکترونیکي تذکرې وېشل سوی دي او د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې له دریو ساتونکو سره ووژل سو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې 14 وسوي چې دوه کسان پکښې وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو ښاغلي فرامرز د پیښې د قربانیانو په اړه معلومات ورنه کړل چې نظامیان دي او که ملکیان. د نوموړي په خبره لومړۍ 14 نن سهار 15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر کې سوې ده. نوموړي زیاتوي چې دوهمه 14 8:30 دقیقې د کابل ښار دوهمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې وسوه او درېمه 14 8:55 دقیقې د برکې څلور لارې ته نږدې په یو لند کروزر موټر کې سویده. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل د اونۍ له پایله د مقناطیسي ماینونو د 14 شاهد و چې پکښې ګڼو کسانو ته تلفات اوښتي دي. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین 14 کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د همدې خپرونې په ترڅ کې اورېدای سي. اخو افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو د مرکز او د ځانمرګو د اوسېدځای د ویجاړېدو او د 22 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 203 تن در قلوردو په ویلامې کې ویل سوي چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې کمانډایي عملیات کړي وو. اعلامیې زیاتوي چې په وژل سویو کسانو کې 6 عرب، 2 پاکستاني او 2 تاجکستاني وګړي هم شامل دي. اعلامیه دا هم وایي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین نیول سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کوي. د هلمند الکترونیکي تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د دغو تذکرو ویش په چټکۍ روان دی. ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې دا پروسه په شفاف ډول او په چټکۍ سره روانه ده.
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې د مګړې مور د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په 60 ډول سره د 200-300 کسو پورې کسان سبتینام او بایومیټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند ولایت کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانستل سو. څو ورځې دمخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانستل سو. د ښاغلي شیرزاد په خبره دا مهال 2000 نورې الکترونیکي تذکرې په دې ولایت کې ویش ته چمتو دي او 4000 چاپ کېدو ته آماده سوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې سي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې هر ورځ تر 40000 کسان د یادو تذکرو اخیستلو لپاره مراجعه زموږ غلازه د ریډیو ری. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په 16 د کانګرس په ودانۍ د بریټ په قضیه کې پړ دی. کڅنګ سنا جرګې پرون د استیزا د ترسراوي لپاره رای گیری وکړه چې په نتیجه کې 65 سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او 43 نور بیا ناقانونه یاد کړه. په سنا جرګه کې په 43 دیموکرات، 2 آزادو سناتورانو سربېره 50 نور جمهوري پالان دي. شپږ جمهوري پالو سناتورانو د ټرمپ په خلاف رای ورکړی ده. د سنا جرګې د پرونی غونډې په پایل کې د استاذو جرګې وغړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد شته او شي چې ډونالد ټرمپ خپل پلویان د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولې دي. د کانګرس په ودانۍ د جنوري په شپږمه یرغل سره یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. ډونالد ټرمپ یو وار په خپل ولسمشي دورې کې هم استیزا سوی و چې بیا یې برات ترلاسه کړ. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړی د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له اوو میاشتو او 449 میلیونه کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. دا ماموریت د دې بیړی ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړی د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوی ده. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایی ماموریتونو شاوخوا شپیته پسلو کې ناکام سوی دي. ځینې دستګاوی غورځېدلې یا اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته پام نه دي توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخل سي او پر سطح یې کښینی. خبرونه پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. د دغو چاودنو یو قربانی د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر ښودل شوی. کابل ښاریان د دغو چاودنو زیاتوالی ډېر اندېښمن کړي ولې مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومانو د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي له بټیو پوره وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کاره وباسي.
تزوم لام درد کوي تر رازوم لام درد کوي موږ ساجي مرسته وشو چې موږ دا کار نه کوم مختاب یو.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړ چې د دوهم ځل لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح محاکمې ته دوام ورکړي. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونیزه خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لکه د مخکنیو ورځو په څیر کابل نن بیا د څو چاودنو شاهد و. د چاودنو زیاتوالی کابل ښاریان ډیر اندېښمن کړي. د نننۍ چاودنو یو قرباني هم یوې امنیتي سرچینې البته تایید کړي چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی دی. ولې دا ډول چاودنې او هدفي وژنې په کابل کې زیاتې شوې او مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به وروسته د امنیتي چارو د وپو نظر واخلو، خو لومړی به د نننیو چاودنو په اړه نور حال له خپل خبریاله واورو. بلې مهرباني.
کابل پر روانه اونۍ کې شاوخوا د لسو چسپکي ماینونو وسلوالو بریدونو او چاودنو شاهد و چې نظامیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې نن د کابل په پغمان ولسوالۍ دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وې چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د کابل امنیت قمندانې ویان فردوس فرامر د ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ چاودنه نن سهار 8:15 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي ده چې تلفات نه لري. د نوموړي په وینا دویم چاودنه 8:00 دقیقې د کابل ښار دویمې ناحیې د قوې مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي ده چې څلور تنه پکې وژل شوي دي، څلور تنه یې ټپیان کړي دي. او درېمه چاودنه 8:45 دقیقې د برکي څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوي ده چې دوه تنه پکې وژل شوي دي او یو کس یې ټپي کړی ده. دا چې په دغه پیښو کې ملکیانو او یا هم نظامیانو ته مرجو بلا وخت د ښاغلي فرامر چې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. خو په ورته وخت کې یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې د کابل په د قوی مرکز په چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې امیر محمد زی کوچی له دو ساتونکو سره وژل شوی ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه د وژنه تایید کړې ده. نوموړي همدارنګه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې پنځه پیښې سوي دي چې څلور تنه پکې وژل سوي دي. تېره ورځ هم د کابل ښار په بادامباغ سیمه کې په یوه وسله والو برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي وژل سوي وو. که څه هم د افغانستان حکومت د دغه ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو په دغه ډول پیښو کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. بله
بله مننه کور ودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیغو د امنیتي چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل هم له کابل سره وصل شوی دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، په کابل کې چاودنې او هدف یې وژنې ډېرې نشوې، څه فکر کوئ؟ آیا مخنیوی ګران دی او که ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص او افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وستلي دي.
امرخیل صاحب خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه ډېر غوي که ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره، د دغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د هغې لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د هغو نه استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې درته ویلي چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی خو ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. دا مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخته وو. ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودی؟ هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي.
بله سره
نه دی کوم اجان ته اجازه راکړي، نه دی امیر دی په اصطلاح باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه سره همکاري لري، نه دغه د ښاروالي دغه حوزې په نامه یادوي مثلا دی دغه بنده دا سره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې مو سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې مو سره دښمني شروع کړه، شورا کې مو سره دښمني شته. دیس کې نه چې د موږ د غلا غلامي چې کړی دي، د دې د لپاره دا ضرر ده چې
امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي، که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. طالبان آیا په کابل کې هم دومره ډېر طالبان دي چې دا دومره راغلي دي؟ خو که چېرته دا کسول کابل طالبان لوی ښه حکومت نشته، نو دا طالب دوم نه جرات پیدا کړي چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا خلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کړي، مینونه ورکړي، هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب،
رښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې دغه امنیتي چارواک دغه امنیتي پیښو هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به په خوای خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندوله راوتل، پر چارواکو پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
خلق ما بین که اتفاق نسته رو ده لازشتیا خبرت کرده و کده بلخوش پرسی کلا چه دکه که مسائل شروع سده مذاکرات و دوها که شروع سده تا سخته دینه په داخل دی کابل کې تجربه مولی ده څوک دی حکومت ما قط خبرې کوي څوک دی سرپرست خبرې کوي څوک دی رئیس جمهور استفا غواړي د خپل ګناه وزیر په خاطر باندې رئیس جمهور بیٹه کوي نو تاسو په کوم کابل کې دا استعمالي دا خلک په نشته سره ساته راځي له بلې خوا نه تاسو په تصور کې چې دا کابل په یو حکومت نه ده
هدف زما دا و چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندي فضا کې ژوند وکړي او مسول چارواکي هم دغه خپل دندې په وخت کې دغه قسم خوړلی چې دوی به لزړه له اخلاص کار کوي چې امنیت تامینوي په تیر بیا امنیتي مسولینو ته دا موضوع راجی کیږي یو چیرې خو ستونزه شته ده امنیتی مسئولینو باندې تاسو انتقاد وک چې سم مدیریت نه لري او دوی ور دغه دندو ور کسان نه دي بل اخر باید معلومه شي چې علت څه دی
بل اول دا تاسو سوال ته جواب وای تاسو دې ته خبر وکړه چې دلته مدني فعالان څه دلته علما څه دلته امنیتی او دفاعي قوتونه څه دي دی او څه څه اول تاسو وګورئ تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیون کې نه دي ټول مدني فعالان چې دي داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کوي بلکې د دوی ټول شیان لکه ما وخت په حکومت باندې انتفاق خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې دا یې نه کوي زموږ علما چې دي زموږ ولا له زه ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انفجار وشي طالب به په مسجد کې په میراب کې قام را تکیدی ټول امنیت نه راریږي موږ ونسته کولای په دغه نه کلونو کې دا ټول مسایل چې ما باندې راغله قوتونه د امنیت څخه مو ساتل یعنی موږ په خپل اداره کې داسې یو اداره لرو چې دا اداره به تفاوت ما تخفاری کې خلک به تفاوت را تخفاری کې نو وخت دا چې د تفاوتي څه وجود ولري نو دا کارونه خو ډیر اسانه دي واستا ګوري زه یو خبره کوم امر
خلاصه زیات وخت نه لرو که خبره مو را لنډه کوي وبخې چې وخت نه لرو مهرباني
ډیر ښه و تاسو وګورئ دا یو د شار مسار نظم ته وګورئ کدا یو لاره خلک ته نه وکول چې خلک ته اداره او کلاس کې د موټر ما باندې ته ونه ګرځي د سړک ما باندې کې تیر نه شي دا په دې کې کمی کې تاسو وګورئ په موټر کې ځله کدا یې ګرمډي وي په یو موټر کې اول حال ده
مننه
دا ټول خدای غل سپار نه شي
بله مننه
دوه دغه غواره تدابیرونی چې خبره حل کی
مننه کور ودان د امنیتی چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته
د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په کونړ ولایت کې سلور زره جریبه ځمکه د لمریز برېښنا له لارې خړوبېږي د دې وزارت ویان د اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل د لمریز برېښنا له لارې د سلور زره جریبه للمي ځمکو خړوبولو په پار د اوبو لګولو سلور شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې د ښاغلي رستمي په خبره یا د پروژه د کرنې وزارت لخوا د نګرې یو نوي میلیون افغانیو په لګښت د کونړ ولایت په لاهوري ډاک کې پلې شوې چې سرکاڼو مروره او نرنګ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې دي نوموړی زیاتوي یا د ځمکې تر دې مخکې په للمي ډول کرل کېدې او د اوبو د نشتون په صورت کې له دغه ځمکو څخه هیڅ ډول حاصل نه ترلاسه کېده ځکه په خبره د ځمکه د سیند له تله لوړې دي نو موړی زیاتوي د لمریز برېښنا سیستم د دغه ځمکو سنبالول په دې سیمه کې د اوبو لګولو ستونزه د تل لپاره هواروي په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ یوه نوې فابریکه په کار پیل کړې ده د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کندز ولایت مرکز کې د وریجو او حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ د فابریکه د 15 میلیون امریکایي ډالر په پانګونې سره خپل کار پیل کړی دی د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل یا د فابریکا په یو ورځ کې د 300 ټن وریجو او حبوباتو د پروسس او بستبندۍ د ظرفیت په لرلو سره د یاد ولایت له 15 زیات اوسیدونکو ته د کار زمینه برابر کړې ده. د ښاغلي احمدی په خبره د روان انصاف د وریجو او حبوباتو د پروسس او بستبندۍ فابریکا د کندز ولایت په مرکز کې په شپږ جریبې ځمکه کې جوړه شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې کندز ولایت د وریجو په کښت کې ښه شهرت لري.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واورید. لاو سمي ونړيواله موضوع د امریکا سنا جرګې د متحده ایالاتونو د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړي د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د برید په قضیه کې نوموړی ملامت دی که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. تفصیل د اسمت سروان پر پورت کې.
د امریکا سنا جرګې دې ترایه ورکړه چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزا غونډه دې راو بلل شي، خو تر څو چې ډیری جمهوری پالغړي خپل دریځ بدل نکړي داسې نشکاري چې دا کار دې وشي. پرون د سنا جرګې د څلور څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په شپږ پنځوس موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوری پال ګوند شپږ غړیو له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استهزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استهزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډیر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشۍ له دورې وروسته استهزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ترامپ په فلوریدا کې ل خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپل مدافع ډلې له لوري پر وچو کوژوش استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د ډیموکرات ګوند د مریلند استازي جمی راسکن چې د ترامپ د استهزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه ده چې پخوانی چارواکي باید د واک پر مهال د خپل سرغړونو حساب ورکون کړي. د ترامپ پاریدلو پلویانو تیر میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوه اکثر امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې څلور پنځوس فیصد پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتونکي پرې واکمن دي، دیموکرات سناتوران د ولس جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پرېکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهتره د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومان د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي د بټیو له خاوندانو پورې وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کاره وباسي. ویل کېږي د خښتو په بټیو کې هم په زرګونو ماشومان په کارونو بوخت دي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې راپورټ کې.
لس کلن علی خان ل خپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ اوږو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان مانه پلار مې یوازې لګې نه شو کړ، مونږ مر سره لګې مجبوري ده. داسې زر یو نیم زر وباسو.
نه کلن زیاولحق یو بل ماشوم هم په دې بټه کې کار کوي. د د خپل ستړیا او سختیو کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي، نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو پراتلونکو کې ل دې برخلیک وښورل شي.
تزوم لام درد کوي، رزوم لام درد کوي، موږ چې مرا سه وشي موږ دا کار نه کوم، مختاب یو د سیا د کور سامان وړ یو دا کارزدار ولته ډېر متر دا کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلمه وته.
دا یوازې علی خان او زیول حق نه دي چې په کوچني ځان او کم عمر کې کار کول لټاړ شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او خپل حقونو نه خبر دي. د علی خان او زیول حق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي، نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دغه ته مکتب دی دغه ځای، او دغه مکتب ته لکه د تلو شاند دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي، او مقصد زه نشم کولای ځان ته. نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینی نه دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې لڅلورو تر لسو ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خوختو د بټیو د ټولنې مرستيال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دی، او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه کړه، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوي خو دوی کار کوي نو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیا جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کو په شپخانه در جوړو، خو یو ځمنه موږ سره د برابر شي. دې قریب دوه درې کال وشو دې ځمن یو سره دې ځبات کې چې په دغه بټې کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټې او خشمالان خود غمر مسته چاند کړی دی.
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خوختو په بټې و کې د شته کار کوونکو ماشومان ژوند تریخ شوی، او په خبره چې راتلونکي ته ژور اندېښنه لري. په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم د غستونځ شریکي کړي، او زیاتوي چې کله دوی څه ونښول نو مرکزی دولت ته به وړاندې کړي.
کچیرته بیا هم عملاً کار نکیږي یا نیو شوې، نو موږ دغه موضوع مستقیم له مرکز سره شریکو، او موږ د مرکز نه هلته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو، او د مرکز لخوا موږ د تعقیبو د موضوع.
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسولین وایي دوی هم اندېښمن دي، خو زیاتوي چې له ځینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپلو حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه وسیډنه پیل کړي چې له بشپړې دورسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي، نو دغه درې ادارې چې همکار موسسات د بټیو د کارګران اتحادیه او همدارنګه د بټیو د مالکین اتحادیه دا په جمع سره کینو، هغه تعهدات چې مونږ کړی دي ټول هغه تعهدات تر رسیدګي کو.
خو د خوختو په بټي وکي بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شویشمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي، او کلونه کېږي چې د عمل سره کینل لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې، او په کلو او ښارونو کې کم عمر ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
نومینې مطلع زلان د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ د سکرمس چې تکلیف سره پیغام درکړم. دولت له موږ څخه دا د کابل کندهار لوی لارې ته توجه کوي. امنیت یې ډېر خراب ده، نو پر لاره باندې ډېر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډېرو مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګ یو
د لغمان له تماس کېمه، او موږ یو انداسنده چې له روغه غږ د الکترونیکي تذکرو په اړه ده. چې موږ له لغمان کې اوسېږو، لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرو اخلو، نو دلته به په موږ کې لیکي چې شپږ میاشتې بعد ته کوي، میاشتې بعد څلور میاشتې وروسته رسېږي. نو دا پروسه د ډېر ضعیف روان او ډېره سپسته روان ده. دغه ستونزه چې د موږ چې دغه ستونزه د رسټل سره شریکې کړي، په شاره بس مننه.
زارمانی وزیر د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې وکسین باندې مشمانو کې درې څلور تخې نوی پیدا شوی دي سره زمي سیمه ورتوي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا وکسین خلاصي زمون غاغو حکومتي چرواکي ته وویل چې به دې باندې غور وکړي دا وړ مشمان باید د ګزان د ناروغۍ نه بچ شي زمان دغه یلا او دغه مفاسو چې دا وکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاصي. والسلام.
جوازی سے آسان تو کنر ہو رہا ہے دوازی آباد دو رسول اینا ساکسرہ پہ تماش کیا ہوں جو تمہیں نزا چی دوازی آباد تو درے درے رہے غرون غرون رہے یا سو کڑی چی ساوگی پنمو آدر ابونو او ڈبل کڑی پن آما یادے گی سارا کنلری تقریبا لس کلومیتر مزل پہ پیادہ کئی او دو خوراکی ٹول تو کفساخی جی لکوڑا غوڑی سابون و نور و غیره خیان او مریض پا لرگو کراولی نلوالپول چارواکو نمیخیر دا چی دزاو خلقو غمو خوری و سلام پا احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي خو اوس فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
یو امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې امر محمد زای کوشی د کابل په نننۍ چاودنه کې له دریو کسانو سره وژل شوی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې چاودنې شوي چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېد ځای یې ویجاړ کړی دی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. سنا جرګې پرون د دې استیزا د ترسروي لپاره رایګیري وکړه چې په نتیجه کې شپږ پنځو سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او څلور څلوېښت نورو بیا ناقانونه یاده کړه. او د عربي متحده اماراتو عمل فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلې په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ سه شنبې له اوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه اوریدلو ته مرابولم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخت کال د کوکنارو کښت په سلو کې او ډیرش ډیر شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل کې تر 3000 لیټر ډیر شراب نیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په څلور مناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 3800 لیټر بیر نومي شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب پر دوکاندارانو باندې وپلورل شي. د کابل امنیه قومندانۍ